السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبری مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو متمرکز دي. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. نور موضوعات هم شته. دوهمه نیمه کې درته د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او کورکلې ونیزې خبرونه هم لرو. خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو له جریانا تاسو ته معلومات درکوم. د افغانستان د امریکا د پوسټګرو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پراساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په ټوټر لیکلی و چې د دواړو خواوو خبرې تر نیمې شپې پرون روانې وې. پر مهمو مسئلو د په وینا پرمختګ شوی خو د پرمختګونو جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. د زلمی خلیلزاد دفتر د ازادي راډیو ته یو پیغام استولی په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواوو مذاکرې به نن هم روانې وي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې څه فکر کوم چې دا چې د امریکا د ځواکونو پر وتلو له افغانستان خبري وشي مخکې وخت بحث دی. زه د وتلو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم. موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او موږ باید دته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبریال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې اوسېږي. په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي راډیو ته وویل
دولت وظیفه داره که از جوګیان
د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومان ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشټوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا په پلازمېنه چچناو کې د هیواد له صدراعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوی ورځې په اوکراین کې تیرې کړې او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي. جان بولټن نن په چچناو کې د مولدووا له صدراعظم مایا ساندو سره په ګډه خبرې غونډه کې د مولدووا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وستایله.
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدوا د خپلواکۍ او د مولدوا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکو پاړه پریکړه کول د مولدوا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتن وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدوا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدوا د انرژي لپاره پر روسیې اتکا لري او زر روسي عسکر هلته میشتي. د مولدوا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډیره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړرتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یو زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لېږدول شوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونه او د بشري حقونو ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زندانی دی. د روسیې خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او یو شمېر انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول شوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کېږي.
تاسی ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یو خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوری خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړي ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرونې د ماشومان حقونه او کور کله هم اوریدل شي، خو که ملتیا وکړي. او د هم د خبرونه لومړی موضوع، افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامه او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس کې چې ډونالد ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امریکا امکان ولري په یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد او نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونږ منافع او زمونږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انو زم دغه ډلو له خوا ګواخیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته. خو د دې هېواد د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هېواد وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هېواده به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی اووه هېوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهال ویش نشته، هر څه چې دی بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانه د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې خبري غونډه ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه مانا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجده د افغان حکومت لپاره غولونکې بولي.
غواړي چې دا روحیه خراب نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپل منتقدونو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستان د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکی حرکت هم کړی دی، هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستان نو ترڅو د طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي. بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نور دا په خپل ذات کې دغه غبرګونونه چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا په پالیسي جوړونه کې د نظر او دریځ واحد والا نشته دی. او دویم دا دی چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د عکس العمل تاثیر چې دی هغه کم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش د دغه خبرو یوه مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنون کې کبیر رنگبر سره مرکه کړي او نه په سر کې پوښتل دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي خغلی رنگبر وایي
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په ډېره خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدی، مګر له اولې ورځې نه چې ترامپ قدرت ته رسېدلی دی له مخې ورځې نه دغه احساسېږي او قوي احساسېږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل همدا دی، د فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دی وایي چې وځي ته په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
موږ فکر کوم اگر چې طالبان همدا ووایي چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپلې خبرې مخکې بیایو. دا نو دغه توافقنامې پورې مربوط دي چې دوی چېپ کې را وړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او زه فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع د دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږدم کړله دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې، نو عملا موږ فقط باید منتظر د دی اوسو چې دغه دوی خو ویلي دي چې دغه دوه درې ورځو کې دغه هوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه اتهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خوانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونه او لبل خو په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې د سپر مخ روان دي د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بل اخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړلیک لاسلیک شي چې په هغه کې ټول اړخونه سنجول شوي او ټول ته د منلو وړ وي
نوزان والا مختلف داد تندی شاته د استخباراتو کار ده چې څومره دې توانیدلې دې پدې باندې چې امریکایي چارواکي هغه له پاکستان سره همغږي پیدا کی کومي سره همغږي پیدا سی وی له پاکستان له نظامی چارواکو سره استخبارات چارواکو سره نو دا موضوع سلو کې دی
د سیاسی چارو افغان شنون کے کبیر رنجبر
شیبہ پہ شیبہ دورزی تازہ خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله آزادی رادیو ووري
کابل طبیعت هم راګرزو خوس قرار قرار ولایتونو خواته خوځیګو د پکتیا د ولایت شورا او شمیر غړي وای په دې ولایت کې د امنیتی ځواکونو د مسولینو ترمنز په چارو کې همغږي نشته چې لاملای د مرکز ګردیز او شمیر سیمو په ګډون د پکتیا او شمیر ولسوالۍ او ځینی عمومي لارې نام نشوې دي دوی وای په امنیتی جلسو کې د پریکړو ډیرې موارد پرته لدی چې عملی شي همدا سپاتې کیږي او یې هم د تر سره کېدو ډیرې مسولیت پولیس ته ورتار غاړي کیږي احسان الله آریان له پکتیا نه په دې اړه راپور لري
ورسته له هغه چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل هممهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېرې مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غاړي دي چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدل چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي
پکتیا کې ولې نامنه یې لپخانه جات شوی دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی دوی باید ښار امنیت ونیسی ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده ناپلو یا کچا نه همغږي موجوده ده
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلېدو سره هڅه کړي چې د امنیتی ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګی زیات کړي او شته ټولې بې باوري او ستونزې له منځه یوسي
امروز امانگی که وجود داره در هیچ وقت مقطع تاریخی وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان می است اما ما بعضی گپای بسیار خود است که امور ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمربخش و خوبی خواهد داشت
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولی و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
اول پکتیا نه د غزنی په لور د غزنی ولایت مدني فعالان په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې پښته څونزو انتقاد کوي په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت د وسطوالو مخالفینو حضور بې سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي روغتیایي تعلیمي او ټولنیز پرمختګ په وړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړېږي.
داخلي ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینهو مرګ ومیر ډېر ده، تر څنګ هره ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای سي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازې چې موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې، یعنی کمال راغلی د دې په خبرو، خو تر یو اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغې وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کېږي.
البته وضعیت
دا وایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري پکې راغلې ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه ناڅه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. که شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دی، مګر په ځینې ولسوالیو کې چې ناهم دي وضعیت، فکر کوم چې چندان ښه نه وي، ځکه چې خلکو یعنی اقتصادي وضعیت ښه نه دي. په هغه سیمه کې چې جنگ دی، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځینې نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کېږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واورېد. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره له دې چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسیږي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو ترڅنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې جوګیانو له لسکونو کلونو را په دې خوا افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینه ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل
دولت
وظیفه داره که دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو را په دې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دوی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دی منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. دوی وویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. ملا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسېدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمیرل کیږي. ملا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسېږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازۍ، د غچک په غږولو او د سپیانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایۍ بوختې وي. ملا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنې تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت مال یک مقدار امتیاز قائل شوند،
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینه وو لپاره مو د کار زمینه برابره کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کې دولاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت فالبینی، بودن آبازی، گدایی او ده بنگرو خرچه ولدی. ده افغانستان جوگیان زن ده ازبکستان ده سمرقند او ده تاجکستان ده زینو برخو اصلی و سیدون که بولی او ادعا لری چه لاکابو دو سوکالو راهیسه پا افغانستان که جوند که بی. مجیب حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د ښوونځیو لپاره 2.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
سکال ډیرای زکون کی به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیات دي. موږ ډیرای کتابونه په خپل پیسو له بازار نه اخیستي دي.
امثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی موږ ته. موږ ته اتل ولس کتاب دي. موږ ته کم را کړی لاس کتاب. کتابونه خو غلطه نه لري. اخیستم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آن دا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیري. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځم په ورځ په کابل کې 2.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 4 دېرش ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هوار کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 2.5 میلیونه جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وویشو.
د هند د دوه لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړې چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوی کمانډو پرې د عملو پلان لري. دغه خبرداري پر اړه مو نور ازموږ همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند دو لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کارپیګانې د اژانس لیدلې کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو له مخې چې حکومتي چارواکو ورسره شریک کړي، ویل کېږي چې په پاکستان کې روزل شوی کماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا خبر شوی یاداشت کې هم ټول کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د دغه خبرداري د خپرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تیر کې پر هند پاکستانی سخدریزو چې د سمندر له لارې هغې هیواد ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس سخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو یې حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډېره ډېره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاده او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواوو ویلي چې نن هم د دوی خبرې په دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزات هم و سویل شاهین ویلی و چې پر مهمو مسلو پر مختک شوی خو نور جزئیات نه ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید ډاډه سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلی و چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن د مولدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد له ستراځم سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبی کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتي جلال زید. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال خزینه من لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړۍ لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنډیګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازریړو ته ویل چې د دغو تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یوه شلوریزه لوبه هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. بلخوا د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. اوس مو د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه شامل پسې د کور کلی ونیز پروګرام او ریډیو تلابولو تربلې خبرونې درنه اجازه واړم خو وخت ولرې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟ کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدې پایلې لري
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلې د ټکرونه خوړلې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکله غږیږي بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو له موږ سره اوسئ درنو دوستانو د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نجب ران کیدون کی زیانو نړولی شي په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني
نو می خانوالی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکو
کور کې ماشومان لري
او الحمدلله کور
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چورت وي
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې چې هغه غلس سې سم لسی پښک د او تیار د او بلا د ډارېږي نو اکثرا ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول شي ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابېږي هغه هم چنان که علمي سطحه نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شي ویل هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پېرو غواړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوی دی دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي
تکرارول
خپل ماشومتوب کم کم پیاد کې
لچیش نه بیت ویرولې
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې وره ګرځیدو تا پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سیسه لګ غاټ واغلی دلی ول اله وای تخت سی بابا ورغه ز سی کله منډه میکړه په دالیس کې پړ مخ خطا سم نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امر خاطر باندې زلګ زره هر دامت ډیره جالبه ده
یاري تروسه دی پیاد ده
یاري تروسه ام پیاد ده
اوس څنګه لپسخ باندې ډارې
نه تا اوس خو نه ډارې
او اوس څه فکر کوي چې بابا یعنی څه
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چی شاید خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلاد او پښک ده او سپاید او دغه شان باندې بابا خو چالیدل نه چې بابا چی شاید
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان و ویرول شي نو پروانی او زهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي د کابل په ژوبن کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل
دلته خو زه شي نه ډارېږم
مثلا چی نه ډارېږي
زه لارو کې خوشې ده خوشې لارو کې هم ډارېږم
زمرینه
چی نه ډارېږم زه خوشې لارو کې ډارېږم زه خوشې لارو نه ډارېږم
دوه حیوانات نه ډارېږي دا خو په قفس کې لري تاته څه نه وایي
خو خدای زه ډار نه مانه دي